The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سرا د سپورت لډګرا شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو ور بیا زما بختیار ساحل سلامونه ومني. په دې اونیز سپورتي خبرونه کې به واوري هسپانیا د اروپا اتلانو لیگ پایلو به ته ورسیده. په افغانستان کې د لیست ای کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. له مراکش سره د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله دوستانه سیالي کوي. د میاشتې د غوره لوبغاړي جایزه له رحمان الله ګربز د هند جسپریت بومرا وګټله. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبه کوي او خزه لیدلې دي. جیمز انډرسن خپله وروستۍ ټیسټ لوبلړۍ پیل کړې ده او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د کرکټ چارو له مبصر فرهاد فدایي سره ځانګړې مرکه ولرو. پیل د اروپا د فوټبال د اتلانو لیگ له سیالیو کوو. د اروپا د ملتونو د فوټبال په اتلولۍ سیالیو کې هسپانیې د فرانسې په ماتولو سره پیلوبې ته لار پیدا کړه. دا لوبه د منشن په الینزا ارینا سټیډیم کې ترسره شوې ده. د هسپانیې ټیم 2-1 لوبه ګټلې ده. هسپانیې تر دې مخکې 3 د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولۍ ګټلې ده. د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په دویمه نیمه پیلوبه کې به د چهارشنبې په ورځ د جولای په 10 نیټه هالند او انګلستان نیمه پیلوبه ترسره کړي. د دې لوبې ګټونکي به په پیلوبه کې چې د یکشنبې په ورځ د جولای په 14 نیټه کېږي له هسپانیې سره مخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 4 لوبډلو ترمنځ په کندوز ولایت کې د لیست ای سیالیو 1 پړاو پیل کړی دی. دغه سیالۍ چې د جولای په 10 نیټه په کندوز کې پیل شوې، لومړۍ سیالي د هندوکش ستورو او پامیر لیجنز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د هندوکش ستورو لوبډلې لوبډل مشر شرف الدین اشرف لومړنی لوبغاړی شو چې په سګنی پړاو لیست ای سیالیو کې سلیزه وهي. هغه 106 منډې وکړې، 95 توپونه ولوبول، 8 او 4 ووهلې. په سګنی لیست ای سیالیو کې 4 لوبډلې ځای پر ځای شوې دي او د لوبډلو نمونه هم تغیر شوې دي. مخکې به دغه سیالۍ د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې چې اکثره به د زونونو په نمونو نومول شوې لوبډلې وې. په سګنی پړاو کې هندوکش سترایکرز، ماهیپر سټارز، پامیر لیجنډز او میوند لوبډلې ګډونوالې دي. د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې د معلوماتو پر اساس هر لوبډله به یو له بل سره 2 سیالۍ ترسره کړي چې په دې سره د یوې لوبډلې ټول تال لوبې 6 لوبې کېږي او د ګروپ 2 مخکښې لوبډلې به پایلوبه ترسره کړي. ټاکل شوې ده چې د دې سیالیو پایلوبه به د جولای په 15 نیټه د کندوز په لوبغالي کې ترسره شي. د دې سیالیو په تړاو درته د ځینو روزونکو لوبغاړو او کرکټ مینوالو غږونه او پیغامونه خپرو.
بالکل، لکه څنګه چې دلته په ګرمۍ ډېره زیاته ده، زمونږ لوبې اکثره خارج هیوادونو کې لکه سریلنکا، بنګلادیش، دوبۍ، هلته هم دا شانتي ګرمي، نو د یو له دې لحاظ نه ډېر ښه دی ځکه چې هغه هم ګرمې هیوادونه یې مونږ اکثره لوبې په ګرمي وخت کې کوو.
ډېر مخکې هم کړي ډومیسټک زه ورسره فرست کلاس کوم، خو دا پر مټ بدل دی ونډې، خو دومره فرق نه کوي. هغوی مالته هلته 2.5 هم کړي 3 هغې وجه چې ده چې هغه هر بال پیژني چې زه بهر بال دی هغه کومه طریقې سره ولوبوم. ما سره اوس وکټ شته نشته، ما ته رن ضرورت نه دی، زه سټرایک څنګه روټیټ کړم. هغې سره دا ایبیلیټي شته، دا قابلیت شته چې زه څنګه سټرایک روټیټ کړم، زه څنګه ګیپ کې شارټس ووایم، زه څنګه اوس د ټیم لپاره کوم ضرورت دی. نو هغه په قابلیت زه په خپل میډل آرډر کې وینم چې مونږ ته به یو ښه
زه خپل زما په فکر باندې ډېرې سختې لوبې دي ځکه چې څومره سخت سیستم چې د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټک دی فکر نه کوم چې دومره سخت، ځکه چې یو لوبغاړی دې حالت پورې راځي، یعنی دی په هر پړاو کې ډېر ښې سالۍ کړي په داخلي لوبو کې، نو دلته راځي او دغسې څلور لوبډلې دي.
سیدې قتل چې دی هغه تاسو ته معلوم دی چې هغه کوم لوز بال چې دی هغه بالکل نه پرېږدي، هغه سرکل چې دی هغه بیسټ وایي، لکه څنګه چې په ورلډ کپ کې تاسو ګربز ولیده، نو هغه خوبي لکه څنګه چې دی نمنشا ده اکرم دی. نو زمونږ داسې اوپن جوړی ده چې هغه لوز بال چې دی هغه پوره هیټ کوي هغه پورا فینش کوي او کوم چې خ بول هغه ریسپیکټ کوي نو مونږ همدا سوچ دی چې مونږ دا جوړای چې کوم خ بول هغه ریسپیکټ وکړي کوم چې لوز بول هغه مونږ ته فینش کوي نو مونږ بس ان شاء الله مونږ امید لرو چې مونږ سٹارټ هم باید خي او مونږ به ان شاء الله سٹارټ هم خي میډل آرډر هم خي او فینش کوو
بالکل د مونږ ټیم کې لکه کیس چې د محمد الله دی هغه کې دا ځنګړتیا وستا چې هغه او خلاین لن سره بالینګ وکي او در مخالف ټیم بیټسمنان راګیر کی زکه د ډیر کرکټ کړه دی او ډیر خه با استعداد لوبغاړي دی نو په دې باندې ز فکر کوم چې ان شاء الله کوشش به زموږ سپین ډپارټمنټ هم دای چې دا بل مخالف ټیم ډیر رنزونه تپری نه دی
پاس بالران چې دی هغه ما په انټرنیشنل سطح کتلې ما په ایمرجنګ سطح کتلې دی چې هغه مونږ ته الته دی وطن په غو باندې خبالینګ کړه ډومېسټک مونږ ته خبالینګ وجه دا ده چې دوی خزای پیچ کوي خزای کې بولینګ کوي او دا غي زینا کبال معمولین سوینګ شپ بیټسمن ته خطر جوړي نو وسم زه امید لرم چې دلته کوم دوه ورځې مونږه پریپریشن کړای زمونږ بالران کوم ځای کې چې بال پیچ کوي کوم ځای کې چې بولینګ کوي نو امید لرم چې دلته مخالف ټیم لپاره سردر جوړ شي
ډیر مینوال راغلی وس فعلاً راځ د مونږه دلته باندې ولاړست او د لوبي تماشا لپاره راغلی سو ډیر خوشاله زو چې لومړي ځل لپاره په کندوز کې د سیو غټه ټورنمنت جوړیږي او ډیر خوشاله ما او ډیر ځات مینوال د ګلبدین نایب ما سیور نږدې نه وینم
موږ ډیر همیشه په دراشه همیشه موږ سره د لوبي او کې همیشه موږ د خوشحال وساتي او دوه د خدای کامیاب لري ورورا او راغلی موږ مینوال دي اندي الکان او اندغه ټیم د روانسان د ټیم مینوال او همیشه موږ خوشحال دواګان او تکو په هر وخت له بجې کې موږ په خوشحالي کوم په ډیر هغه کې ورورا
سیاله ډیر زما ډیر فخت دی ډیر علاقه مند دی کرکټ همیشه زوالم په هر میچونه کې زم ډیر خوشاله يم کې دا پیله ځل دی چې سیاله په شمال کې راغله دی او مونږ ګورو
مونږ په لومړي ځل په شمال کې دغه ستره سیاله ګورو او خپل لګاتلان غورو تل نږدې نه تشویق کوو او دغه ټول مینوال ګوري چې دا دغه برکت ده چې دغه په لومړي ځل مونږ خپل اتلان د مینو د دې تشویق لپاره د ټول خوشش کې سراسي او د خپل اتلان د نږدې تشویق
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي
اوس لا کرکټ ورزو د فوتسال سیالیو ته د افغانستان فوتبال فدراسیون ویری دی چې ټاکل شوی د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د مراکش له ملي لوبډلې سره یو دوستانه سیالي تر سره کړی دا بلومړی ځل وی چې افغانستان او مراکش د فوتسال له سیالي تر سره کوي سیالي به د جولای په 10 منېټه د کابل پر وخت د شپې 9:30 بجې پیل شي د فوتبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د غسیالي بهت ژوندۍ نشرات ونه لري د کرکټ نړیوال شورا د 13 جون میاشتې د غوړه لوبغاړو په کاندیدانو کې د ځل افغان مخکښتو په هون کې رحمان الله ګربز هم کاندید کړو هغه چې په 13 لورز نړیوال جام کې مخکخ منډه جوړون کې وو لامدی عملا د غوړه لوبغاړي جایزې تنوماند وو له هغه سره د هن لوبډل مشر روهیت شرما او چټک توپ چون کې جسپریت بومراه هم نوماندان شوی وو خو د رای ورکونکو د رای پر اساس باندې جسپریت بومرا د جون میاشتې د غوړه لوبغاړي جایزه وګټله جسپریت بومرا چې د شلورز نړیوال جام په پایلو بکی او د پاکستان پر وړاندې سیالي کې هم ته برای ورکړیو د خېتو پچونې پر اساس باندې هغه د 13 شلورز نړیوال جام د پلیر اف د تورنمنت سیل جایزه هم ګټلې و د ویلو د چې هر میاشت د کرکټ نړیواله شورا هغه لوبغاړي د غوړه لوبغاړي جایزې ته نوماندان کوي چې په هغه میاشت کې ښه کارکردګي کړی وي د کرکټ سوداګریز لیګونه د شلوریز نړیوال جام د سیالیو تر پای تر رسیدو وروسته سمدستی د سریلانکا سوداګریز لیګ او د امریکا سوداګریز لیګونه پیل شول په یاد لګونو کې د نورو لوبغاړو په څیر ګنشمیر افغان لوبغاړي هم اوس ځای پر ځای شوی دي او لوبکې لنکا پریمیر لیگ چې سکال د 15 لوبډلو ترمنځ پیل شوی دی تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ تر سره کړې دي په یاد لیک کې د افغانستان تر ټولو مخکخ او مشر لوبغاړی محمد نبی ساحل د ډمبولا لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی دغه راز له نوموړي سره په دې لوبډله کې تازه له ابراهیم زدران سره هم د لوبېدو قرارداد شوی دی. دغه راز په دې سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړي رحمت الله ګربز او عظمت الله عمرزی هم سیالی کوي. رحمت الله ګربز په سګنی پړاو کې د کولمبو سټرایکرز لوبډلې لپاره لوبه کوي. که څه هم هغه په ښه سټرایکري سره تر دې دمه لګیا دی، خو لا یې کومه د پام وړ پاړۍ نه ده ترسره کړې. هغه هر ځل تر شلو منډو جوړولو وروسته سوځېدلی وي. دغه راز بل افغان آل راؤنډر لوبغاړی عظمت الله عمرزی بیا د جفنا کینګز په لوبډله کې لوبیږي. هغه په یوې سیالۍ کې وکولی شو چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټي. عظمت الله عمرزی په یاد سیالۍ کې تر دېرشو زیاتې منډې کړې وي او خپلې لوبډلې ته دوه وکټې هم اخیستې وي چې د اغیزناک لوبغاړي جایزه یې هم پکې ګټلې وه. بل لور ته د امریکا میجر کرکټ لیګ سیالۍ هم پیل شوې دي. په یاد لیک کې د افغانستان څلور لوبغاړي لوبې کوي. راشد خان چې د مای نیویارک په لوبډله کې سیالۍ کوي، لوبډلې تر دې دمه دوه سیالۍ ترسره کړې دي چې یوه یې ګټلې ده او یوه یې بایللې ده. په ګټل شوي سیالۍ کې راشد خان مخکښ وړتیا ښودونکی و چې درې لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز کومه سیالۍ چې د راشد خان لوبډلې وبایلله، په هغې سیالۍ کې هم راشد خان د توپ وهنې په برخه کې ښه ځلېدلی و چې چټکې دیرش منډې کړې وې. بل لور ته بل افغان لوبغاړی نوین الحق بیا د ټیکساس سوپر کینګز په لوبډله کې شامل دی. هغه چې تر دې دمه لوبډلې دوه سیالۍ کړې دي او یوه یې بایللې او بله د ورخت له امله بې پایلې پای ته رسېدلې ده، تر دې دمه ښه نه دی ځلېدلی. دغه راز د افغانستان بل لوبغاړی نور احمد هم د سګنی پړاو میجر لیګ په سیالیو کې د ټیکساس په لوبډله کې اخیستل شوی دی، خو لا یې د پام وړ لاسته راوړنه نه ده لرلې. همدارنګه د لاس انجلس نایټ رایډر په لوبډله کې بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی، خو هغه ته لا په هیڅ سیالۍ کې د لوبېدو موقع نه ده ورکړل شوی. دغه راز د افغانستان بل لوبغاړی فضل حق فاروقی بیا د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې په لوبو مصروف دی. هغه چې د ناټینګم شایر په لوبډله کې لوبې کوي، په یوه سیالۍ کې یوه وکټ واخیسته خو لوبډلې سیالي وبایلله. دا ویلو ده چې تر دې وروسته به ځینې نور افغان لوبغاړي هم په څو بېلابېلو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو سره بوخت شي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ د فاست یا چټکو توپ اچونکو مخکښ توپ اچونکی جیمز انډرسن د وروستي ځل لپاره د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې لوبه کوي. هغه چې د ویسټ انډیز پر وړاندې خپل سیالي پیل کړې ده، دا به وروستی ځل وي چې جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې لوبیږي. جیمز انډرسن چې په ټیسټ کرکټ کې 200 وکټې اخیستې دي، د چټکو توپ اچونکو په قطار کې تر ټولو مخکې دی او د ټیسټ کرکټ د ډیرو اخیستونکو په لیکه کې بیا تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري. جیمز انډرسن چې اوس 34 کاله عمر لري، هغه د انګلستان لپاره په 100 ټیسټ سیالیو کې 378 پاڼې ولوبولې، 3900 توپونه غورځولې دي، 18569 رنز ورکړې دي او 100 وکټې اخیستې دي. هغه په ټیسټ کرکټ کې لدې عمله ډیر زیات مشهور شي، په ډیر ډیسپلین سره به توپ اچونه کوله. جیمز انډرسن که څه هم 194 ورځنۍ سیالۍ هم لوبولې دي او 289 وکټې اخیستې دي، خو تر ډیره پورې خپل کیریئر د ټیسټ کرکټ لپاره ځانګړی کړی و. دغه ټیسټ کرکټ چې د انګلستان په لارډز لوبغالي کې پیل شوی دی، 15 ورځې به دوام وکړي او تر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به ویسټ انډیز او انګلستان دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. دا ویل ده چې یادې سیالۍ د ټیسټ چمپیونشپ اړوندې لوبې دي. د شلوریزو سیالیو نړیوال اتل هندوستان تازه د زیمبابوی هیواد پر وړاندې ماتې خوړلې ده. د جولای په 6 نیټه د زیمبابوی ملي لوبډلې وکړه شول چې د 14 منډو په توپیر هندوستان ته ماتې ورکړي. یاد سیالي چې د زیمبابوی په پلازمېنه هراري کې ترسره شوې ده، زیمبابوی 115 منډي هدف ټاکلی و چې هندستان د 102 منډو تر جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. که څه هم په دې سیریز کې د هند اکثره ځوان لوبغاړي سیالۍ کوي، خو بیا هم دا بریا د زیمبابوی لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې بیا د جولای په 8 نیټه ترسره شوه، هندۍ لوبډلې د 100 منډو په تفاوت زیمبابوی ته ماتې ورکړه. په یادې لوبې کې د هند لپاره ابیشک شرما سلیزه وهلې وه او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دواړه لوبډلې به درې نورې سیالۍ هم ترسره کړي چې د جولای په 10مه، 14مه او 14مه نیټه به وي. بل لور ته د هندوستان د کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د نوي روزونکي دنده یې پخواني لوبغاړي گاتم گمبیر ته سپارلې ده. گاتم گمبیر چې په آی پی ایل یا د هند غوره لیګ په سیالیو کې د پورستی ځل د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې په تلولۍ کې مهمه ونډه ترسره کړې وه، د نړۍ د کرکټ د څارونکو پام ځان ته راړولی دی. هندي کرکټ بورډ هم چې له خپل پخواني روزونکي راهول ډراوډ سره یې قرارداد پای ته رسولی دی، د نوي روزونکي په توګه یې گاتم گمبیر ټاکلی دی. ټاکل شوی چې گاتم گمبیر به د جولای په 28مه نیټه له لوبډلې سره یو ځای شي او خپل دنده به له سریلانکا سره د 3-5 ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې پیل کړي. اوس وروستی خبر درته لرو. وروستی خبر مو هم د افغانستان د فوټبال په تړاو دی. د افغانستان د فوټبال تر 30 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا د کافا په اتلولیو کې دوه ماتې خوړلې دي. افغانستان خپل وروستۍ سیالي تاجکستان ته 1-0 په مقابل کې بایللې ده، خو تر هغې وړاندې قرغیزستان ته 4-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د ویلو ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په دې وروستیو کې ښې لاسته راوړنې لرلې او د فوټبال د لوبو څارونکي وایي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو مهمو نړیوالو سیالیو کې ولوبیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو، او په دې برخه کې به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري په پیل شویو لیست ای سیالیو درته ځانګړې مرکه خبره کو. د مرکې میلمه مو فرهاد فدایی دی او نور په خبرونه کې ووري. فدایی صاحب، لومړی پوښتنه دا کوم، د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست ای سیالۍ اووم پړاو د جولای په 10مه نیټه پیل شوی، که مو څارلی وي څه مو پکې نوي ولیدل؟
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ دی. د کورنۍ کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره غمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیست ای سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لاره اچول شوي دي. دا ډېر ښه خبر، ځکه داسې کرکټ لا نورو زونونو ته ور روان ده. د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه اوس په خوست او په کندهار او کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لاره اچول کېږي. دا به انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخواني نومونه بدلوي، لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي، او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونو وي، لکه سپین غر، مسینک، بوست، امو او بند امیر. خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډیرو دوستانو سره داسې مخکې به 15 لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې، اوس دوی 4 لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري. کرکټ بورډ هم ځان دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د 15 پر ځای 4 به ښي، او داسې به موږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې ښه، که چېرته موږ دا په 4 لوبډلو باندې کموو نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي، او د نورو لوبغاړو سره تر څنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي او هغه نړیواله تجربه سی وغوی لري نوې ځوانانو سره شریکه کی. خدا به لیدل کیږي ځکه چې مخکې مونږ وویل د 15 لوبډلې په وله اوس دا د 4 لوبډلو په ډیره کم سوي دونو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې 15 بهتره وي که اوس 4 ښه دي وخت به اړتیا لري چې تر څو بیا موږ د دې نتیجه وکتلی شو. خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډېره توجه کیفیت ته وکړي او داسې فکر کوي دوی خپلې تګلارې سره سم سي کیدای شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خو دا د هیره نه وي چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډېر زیات مهمه ده. نو هیله ده چې انشاءالله هغه تګلارې او پالیسیګانې چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره جوړوي انشاءالله ښې پایلې ولري او په ټوله کې د افغانستان کرکټ سره مرسته پکې وشي.
دا راته ویلی شي چې د لیست ای سیالیو مهمه ځانګړنه څه ده او د دې سیالیو ارزښت په څه کې ده؟
د لیست ای سیالیو ټولو نه غټه ځانګړنه زما لپاره دغه ده چې د کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي په ځانګړي توګه د افغانستان د پنځو سوریزو سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي بریالۍ نړیوال جام یې تر سره کړ او د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وتوانېد چې چمپینز ټرافي یا د اتلولې سیالیو لپاره لار پیدا کړي. په کې لوبیږي رحمت شاه زرمتی سي د افغانستان د بیټینګ غټه ستنه ده او د ملا تیر ده هغه په کې لوبیږي. همدار از نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کې لوبیږي. نو نوي ځوانانو ته دغه زمينه برابر ده چې د تجربه کارو د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګ دوی لوبیو کې هغه د فشار حالات یا پرشر کنډیشنز کې دوی زده کړو کې او ان شاء الله د افغانستان لپاره د کرکټ راتلونکي نو دا ټول نه غټه خبره ده. مال لپاره پکې اوس خو د سیالیو پایل ده میدل کیږي بس څوک پکې ښه کارکردګي کوي. مهمه ده چې ان شاء الله دغه سي کورنی کرکټ څنګه پیاوړي لوبغاړي پیدا کړی شو سره د دې سي د لیست سیالي روان دي. هیله ده چې شلوریس فارمټ شپږیز سیالۍ هم راتلونکي میاشت کې پیل شي او همدارس نور هم کورنۍ کرکټ پیاوړی شي تر څو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کیږي د لوبغاړو د غوره کولو په پروسس خلک ډېری نیوکه کوي ویل کیږي تر ډېره هغه لوبغاړي انتخابيږي چې یو ډول نه یو ډول خیاړي کې په کرکټ بورډ اداره کې لري. تاسو په دې لوبډلو کی دا ستلې دلی یا لخلکو سره باندې چې دا انتخاب بشوي وي
ګوري د افغانستان کرکټ بورډ ورته یو پروسه په لار اچولې ده او لوبغاړي سیدی باید دغه پروسه له طریقه مختره شي. موږ تاسو پیګو چې کورنی کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه ستاسو د لپاره څنګه یو لوبغاړي کولای شي مختره شي نو خامخا چې هغه لوبغاړي استعداد لري ان شاء الله دغه استعداد مخه څوک نشي نیولای ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالۍ بیخي ډېرې کیږي او فرصتونه بیخي ډېر برابرېږي دې لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي. نو خیر انتقاد خو په هر اداره باندې کیږي او هر چیرته انتقاد کیږي اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم نیوکه کیږي. نو زما خپل شخصي نظر دا ده چې که هغه کسان استعداد لري ان شاء الله هغوی د استعداد پټنه پات کیږي او خامخا به لاره پیدا کیږي او ټول نړۍ او موږ تاسو به ګورو. بیا هم زه تکراروم چې د کورنی کرکټ په چوکاټ کې موږ تاسو ورته وګورو د اکاډمۍ یو کچ نه کوي وګورو چې هغه اکاډمۍ سي کرکټ بورډ سره سب دي وګوي په خپل منځ کې سیالي کوي او همداراز هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې ستا د ډیرو زیاتو لوبو زمينه ستا سيږي کې لوبغاړي کولای شي خپل استعداد وښيي او ان شاء الله مختار شي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بل نیوکه دا و چې یو شمېر افغان لوبغاړي د کورنی کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسو لاندې تجارتي لیګونه لوبغاړو ته اړین دي که دغه ډول کورنی کرکټ ته باید راشي؟
تجارتی لیگونه چې دی هغه هم د لوبغاړو لپاره ښه دي، ځکه چې تجارتي لیگونه څو غوی ډیره زیاته زده کړه کوي او په زمن کې یو مالی ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري، ځکه چې نه تنها هغې چې لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. خدای او انډول د سی باید په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لګونه کیږي او په زمن کې څومره ډومېسټک کرکټ یا کورنی کرکټ کې د لوبغاړي باید ولوبېږي، ځکه چې د همدغو لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریک شي، هغه پرېشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې وګوري راسي او ورته وکړي چې نوي لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فینش کړی شي. موږ په یاد دي چې اول وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې موږ به لوبې نسبې فینش کولای، لوبه به مو بېخي ډېره رانږدې کړله، ګټلو ته به بېخي رانږدې ولو، خو متاسفانه چې بیا به موږ آخر کې هغه لوبه ونه سوه ګټلی. په تېره کې اوس موږ ګورو الحمدلله زموږ لوبډله پیاوړې شوې ده او لوبه فینش کولای شي. همدغه تجربه چې زموږ تجربه کار لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنی کرکټ په چوکاټ کې شریک کړي. نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لګونه خپل ګټې لري خو کورنی کرکټ ډیر مهم ده او د هر ملک د کرکټ د ودې لپاره د هغوی کورنی کرکټ ده. څومره کورنی کرکټ پیاوړی، څومره د موږ لوبغاړي لیست اے لوبې وکړي، درې ورځنۍ سیالۍ وکړي، څلور ورځنۍ سیالۍ وکړي، هغومره دوی پیاوړي آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې انشاءالله وکړي.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی مهمه پیښه ته له متفاوت زاویې د ازادۍ ځنګړې ومه ورځ کې هرکلی کوم. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یو واړه کلی کې وری، خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مهم خبرو، او لدی هم خبرې کې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي، خو تر هر څه لومړی د تیرونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی.
ګلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی او
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لزګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لزګونه زره گزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي گزار ورکوو.
منظور پښتین سوردو پورې تاسو ولې چې هغه ډېر حوصله او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی، داغه ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفره خلک غوسه دي، د خلکو راپاره ول ډېر آسان دي، ډېر زیات ویډیا دي، خو بیا هم دا یو میچورټی د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره وچ دی سیاسي میچورټی دا ډېره زیاته ده، خو دا زغم هغه چې تاسو کله پورې امکان لري دا برداشت اخر تر کله پورې امکان لري.
یو شاده یو قرباني یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت یو قوم یو په لوی پیمانه وړ راپور د سیراوي کسې خپل حق واخلي. خانه خدا باندې د پښتنو ځوانانو مینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي.
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه بوله نه لګو. موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او ایسای ته د غاړي توپ جوړو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وای له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسي او د خلکو په کارونو کې کار لرلې ولس ویرولې. طالبان وای شریعت پرې پلی کوي او د کار کې مراد نشته.
د سې اجرات تر سره کیږي چې د امر بالمعروف کې متصلین له فاجعه د خلکو د اذر او زیات سبب کیږي. او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دي د متصلینو چې هغه د امر بالمعروف قوانې خبر نه دي. او دوی نن ترې خو سرانه د سې خړې تر سره کیږي چې هغه د امر بالمعروف په ځای معکوس او مسشه په نتیجه ورکړي. لومړی د پونتونو
مثلا د نجونو د ارکانو په سیمفونی کې پردي وزړولې بیا سره ټولګي جلا کړل او په اخره د دوی د مداخلې په اساس په اخره د دوی رهبری پریکړه وکړه چې بیخي د نجونو په مخ زده کړې وتړي. په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی. په لارو کوڅو کې دوی خلک په ځای باندې دا لباس داسې دی دا څیره داسې ده.
د طالبان او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان. پاکستاني خارجه وزیر له لوړ پوری پلاوی سره کابل ته ځي. دینه مخکې د کډوالو شړل هم درول دي. خو خبره به ورسره د ازمه استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي، بده اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې. نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی ځکه چې دغه بد اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی.
بیا هم ستنی مشي د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسی او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیریونی برید غندل او داغه په مړینه خوښيني خوتلی ده. طالب سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روخانه نکړي. خو په خواني ولسمشران حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ په خواني مرستيال ولسمشر امر الله خان، حمد الله محب، حنیف اتمر، فضل هادي، مسلم یار، فضل محمود فضلی، ضیاء الحق مرخیل او حتی لطیف پیدرامو رنگین دادفر سپنتا په دغه پیښه خوښيني خوتلې ده. د غراز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ. خو ګیلمن وزیر له څو ورځې کوم اورستا د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا، کوزه پښتونخوا او سنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونه د یو ډلېز بریټ پترڅ کې ټپی او څو ورځې ورسته په روختون کې ساور کړه.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی کوم سلمان ز خو استاد کلمې ورورم او زما پر لاش په دم رویر وی چې توبې به باسه زکه چې زده شپغو خويندو کشرې ورورم
کتام در درون ټکای دی زما د خلینه وطن ډیر مشکل دی. خو ګیلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واري پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړي او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سختو پالیسیو نیوکه هم کړي وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکی قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریډونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه وخت کې مزګه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوندې کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنٹ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوژي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې ست رقم هغه مړه مازګر ژوندۍ کی. خپل کوشش هر ممکن وکړ. زما چې کوم معلومات تھی یا هو په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورټ چې ولېګل یو بل ځای ته، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی و، هغه ځای کې چې کوم د سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې وي هغه هم خراب دي. نو دغه نه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوس پورې د گرفتاری نه ده شوی، نه داسې څه موومنټ شوی دی، داسې په حرکت کې اوسه پورې یوه اداره هم نه ده راغلی.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری وه، د پښتنو په څو لویو ښارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په مخه کې خودل شو او نن خاورو ته وسپارل شو.
خانه خاده د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودل د کله کله یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل دی چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وډله راپورته سي راوي کسي او خپل حق واخلي. خانه خاده باندې په دې پښتنو ځوانانو مینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي. ما داسې متاسفانه طالبان په دې چوب کې دا شک و شیوې جوړې چې په طالبانو کې ځینې ډلې شته چې هغه پنجاب ته ډېر زیات درناوی کوي، ځکه پنجابیان مخالف دي پی ټی ایم یا په ټوله کې د منظور پښتین دي، پښتنو د غورځنګ مخالفین دي. دا کار باید ونه کړي، د خپلواک هېواد په توګه مند یو لر او بر چې یوه افغانده دوی ته باید زیاته پاملرنه وکړي او دا خپله خاوره، خپل ملت باید خپل فکر وکړي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې غوړه ګوله نه لګو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړې توپ جوړو. موږ آی اس آی یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بې ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسي او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ دپاره خپل سرونه په لاس کې راخیستي دي. ګیلمن وزیر په دې ډېر ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژنې. ارمان لوني په دې ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژنې. تاسو ولیدلې چې ارمان لوني هم شهید شو، عثمان لالا هم په دې ښه پوهېدی، عثمان لالا شهید شو، سردار عارف شهید شو، ګیلمن وزیر شهید شو. دغه ټوله ملګري چې زموږ د شهیدان سوي دي دا بالکل پر یو ځای لګېدلی دي، هغه ځای چې بالکل و بیا د ده د پورته کېدلو هیڅ امکان هم نه وي. هغه دغه ځای یو پروفیشنل کلران کولی سي، دغه د آی اس آی جاسوسان کولی سي.
قربانی دومره غمجن یم چې ختم نه لري، ماشوم زړه داسې خوږ من یم چې ختم نه لري.
او وروسته لاغې چې ازادي راډیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرسیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل، د طالبانو حکومت د دغې ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرسیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابی د دل غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک کې تر سره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خبرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجې تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان کانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یوناما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند یې اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینه په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوي دي چې د یوناما راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د امریکا ولو سرنګواله د اوسنۍ چارواکو لوري د شکایتونو د اوریدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځنګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور خبرګون خوده لده. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادعاوی ردوو. په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو هغه کنارینه او یا هم شزینه وي شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یوناما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربه د کموالی د وجې نه او هم چلند د قانون د نشتوالی د وجې نه او د بالمعروف فقه د په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي او دوی نه ترې خود سرانه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف په ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې در سره د کور نه راوتلې ده، د د د ښار ښکلا نقش نگاری او د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالۍ ګډ کار دی، لیکن دوی د هغه څه چې ښار ښکلا کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شوارنه پولې کړل. دغه وزارت چې دی دا 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 بالاخره د دوی د پښو د پاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانون افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزول او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوی استولو اعلان هم کړی دی. خاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخ ته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی، خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانش هم باید یو سفر به غټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې تلفات زیات شوي دي. امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حملې شوې دي، په هغې کې په خیبر ضلع کې دغه رنگي په وزیرستان کې هم نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختوبل شوی یو پولیس او یو فرنټیر کور والا هغه کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زمان زردار چې بیا هم سفرونه وینو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی دي ته مجوره په دې سره د غوښتل چې د پښتنو بلوچو سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي. بهر دا چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوزه پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي. بلوچان هم خطر ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم وویل که چیرې تعرض کړي زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې چې راشي خبرو اترو ته او خبرې اترې ښې دي چې نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نورې ناندرې چې دي د TTP او نور مسایل به هم حل سي د مذاکرې او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوي داستول په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسما نه دی اعلان کړی، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړی او په یو اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنری مشر فلیپو ګراندی پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده هم وغځي. جنو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا شوي دي د هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کارډ هغې سره د هغې موده کې د یو کال توسی شوی ده غزولې شوی ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې زمانځدار چې دا یو خو ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د 3 میاشتو لکه موده غزوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سټیزن کارت دی دغه په اړه باندې پاکستان څه پریکړه نه ده کړې چې هغه یو باسي یا شړی خو چې کوم پاکستان د بې اسناد او ته دی وایي یا نا قانونه ورته وایي د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دی یو پالیسي اعلان کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانیانو چې هغه تللي هم دي. نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا په هغې باندې هم یو فشار و چې او ځینې پکې تللي وو بیا د هغې وروسته لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر جوبلیدا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده، خو طالبانو تیرونی په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلې د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوي تصویرونه وښودل چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه وروسته له څلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوی او پرې د طالبانو د حکومت خپل شوارونه لګول شوی دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې له دغه تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخته. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی وو او له یو ورځنی بند وروسته یې بیرته خوشی کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه څلی دپاره موږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یوه هنرمند و چې هغې د کاشي له میده ټوټونه تصویرونه جوړولی شول هغه مونږ پیدا کړه په مزار شریف کې. هغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی و، په ایران کې زده کړی و او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو پاغه نهایی کاری فشار سره جوړ ک د دې لپاره خوختی ځانګړي خختی بیاغم په کابل کې په یو کارخانه کې پیدا کړی همدارنګ په ډیر کم مصرف سره لیکن په ډیر کم وخت کې په ډیرو کم امکاناتو سره د ډیرو نهایی مینې خلوص سره دغه سره موږ ورغولو دا د لرو بر افغان ولس د وصل نقطه و متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلی کې ورنګول شول او هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو د خپلواکۍ د څلی رنګونه تور شول لیکن دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به
تیرونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انزور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوه. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي، خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس وګریوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړې، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې ده لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړي دي، خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې ایکس پاڼې باندې بیا ځلي خپور کړی دی. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانی چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانی د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانی د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوست اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استونو چاره اسانه او چټک شي. دا مهال د افغانستان پوست په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته یې $60,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته، خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی، له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبریالانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري، خو خوشحاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبرېږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لیکن زلیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي ماډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي ماډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلی دي. او باران د خدای تعالی غه رحمت د چی افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال منځنه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام همشته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میگھالا کې پروت د چی په اوسط ډول د کال یو لزره او 3.3 ملیمتر باران پکې وری. حتی داسې هم شوی چې په 1950 کال کې هلته د کال 6.0 ملیمتر باران وریدل. د موسم رام معنا دا چې د یخو کارونو زمکه او د تاریخیا هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي. تر دې حد چې هلته د 2022 کال د جون په 1.5 ورځو کې لزر ملیمتر زیات باران وریدل. هلدا چې په همدی کال او همدی میاش کې د اروپا په ټول پولند هیواد کې 200 ملیمتر باران وریدل. په دې کلی کې د بنگال خلیج مونسونی هواګان د جګو کمرونو له عمله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خندونو یاد کله پوره بارانی ګرځولې ده. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولي. نو په همدې سره د نن ومو ورځم رانغاړم. هر اونۍ د ازادي راډیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې ومو ورځ له سید شینواري سره مهیروي.